مشال رادیو خبری خبرونه ته ستړي مشي وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې. تر شپږو پورې په دې خبرونه کې ټول خبری رپورټونه لرو او د خبرونه درته ما حسیب شهید د خپل همکارانو په مټ برابر کړی ده. په دې خبرونه کې به لدی ووري چې د امریکا د بهرنی او چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي دي چې د حقانی شبکې په ګډون لټول سره د سولې د تړون په لټه کې د امریکا ورونه تل پرانیستي دي. دا او نور خو تر هر څه د مخه د دې سات خبرونه اورو. خبرونه درته فرخنده وزیر وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي د حقانی شبکې په ګډون نورو اورپکو ډلو سره خبرو ته تیار دي. امریکا په نړۍ کې میشت امریکایانو ته د ترهګر بریدونو د امکان په اړه خبرداري ورکړي او د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټ ویلي دوی په پاکستان کې په جګړه کې بوخت دي. د خبرونو تفصیل رويټرز خبري اجانس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په حواله لیکلی چې دوی د حقانی ډلې په ګډون د یو شمیر نورو اورپکو ډلو سره د خبرو او د سولې د تړون په اړه لارې لټولې شي. میرمن کلینټن د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا حقانی ډله د افغان حکومت سره پخلای کېدی شي ویلي حقانی او نورو اورپکو ډلې په افغانستان کې افغان امریکایي او اتحادي ځواکونو ته لوی خطر متوجه کوي خو دوی د خبرو او مذاکراتو د وازی تړل ان غواړي. میرمن کلینټن رويټرز ته په مرکه کې ویلي دا خبره کول به د محل د وخت نه ډیر مخکې وي چې آیا د حقانی ډله او یا هم دوی ته ورته کومه بل ډله خبرو ته تیار هم ده او کنه. د حقانی ډله د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې فعالیت کوي او په اړه ویل کیږي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ملاتړ ورته حاصل دی. امریکایي چارواکو له هغې وروسته د ایران پر ضد د لا ګامونو اخیستو دړکه ورکړې چې کله امریکایي انتظامی له ایرانی حکومت سره د تړاو لرونکو دوو مشکوکو کسانو سازش ناکامه کړ. دوی هڅه کوله چې په امریکایي خاوره د متحده ایالاتو لپاره د سعودي عرب سفیر ووژني. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه تورونه رد کړي او دا یې بې بنیاده او دروغ بللي. امریکایي چارواکو ویلي په دې سازش کې د ایرانی حکومت ایجنټان ککړ دي چې هڅه یې کوله د مکسیکو د نشئی توکو د سمګلرانو له ډلې وژونکي په کرایا واخلي چې په امریکا کې د سعودي عرب سفیر عادل الجوبیر وژني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د نورو حکومتونو سره به پر دې سلا کوي چې ایران د دې سازش په ترڅ کې نور هم یوازې کړل شي. هیلری کلینټن وایي دوی به په نړۍ کې د خپلو ملګرو سره سلا کوي چې څنګه یو داسې سخت پیغام ورسوي چې داسې کارونه چې د نړیوالو اصولو سرغړونه کوي په کار ده بند کړل شي او داسې نورو برخو کې هم ټینګه همکاري وکړي چې ایران ته یو سخت پیغام ورکړي او په دغه به غور کوي چې څنګه دا هیواد د نړۍ نه جدا کړي. امریکایي چارواکو د دغه سازش په تور دوه کسان نیولي چې یو یې 55 کلن منصور ارباب سیار دی چې د امریکا باشنده جوړ شوی او له ده سره ایرانی او امریکایي پاسپورټونه وو او بل غلام شکوري دی چې د ایران میشتې قدس ځواک غړی بلل کیږي. ارباب سیار په 9 ستمبر د نیویارک له جان اف کینیډي هوایي میدانه نیول شوی وو. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ډرون بریدونو ته په اشاره سره ویلي امریکا په پاکستان کې د اورپکو پر ضد جګړه پر مخ وړي. رويټرز خبري اجانس وایي لیون پنیټا په داسې حال کې په پاکستان کې د ډرون بریدونه مني چې امریکا په ښکارا لدی انکار کوي. په واشنگټن کې په وډرو ویلسن مرکز کې د خبرو پر وخت پنیټا وویل د امریکا او پاکستان په دې وروستو کې د اړیکو د خرابېدو ډېر وجوهات دي او زیاته کړه د دوی په دغه هیواد کې په جګړه کې بوخت دي. لیون پنیټا دا هم ویل پاکستان د دوی سره د دغه هیواد په قبایلي سیمو کې د القاعدا ته په ماتې ورکولو کې مهم رول لوبولی او لا هم ورسره په دغه لړ کې په ګډه کار کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو یو بل د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا د اعتراضونو وروسته د بیا کتنې لپاره لیږل شوی. د دغه بل تر مخه به د نجونو قرآن سره د واده په لړ کې 9 کاله کېد او د ذاتي دښمنۍ ختمولو لپاره د نجونو په زور واده او یا په سوره کې د ورکولو په صورت کې د 3 کالو نه تر 9 کالو پورې کېد سزا ورکول کیږي. د دغه بل په اړه د مسلم لیگ کاف ګوند غړی دنیا عزیز مشال ریډیو توای
خلاف
شادی کرانا یا دا بل د هغه په ضد دی چې لکه د زنانه او قرآن سره واده یا هی د خپل وراثت نه محرومه ساتل. چې دا بل کله پاس کېدو نو د هغې نه وړاندې د ام کیو ام ګوند لخوا د عمر قید سزا تجویزونه راغلو، خو بیا په دې اعتراض وشو چې د عمر قید سزا سخته ده.
د قومي اسمبلی سپیکر فهمید امیرزا د ځینو اعتراضاتو له امله د دغه بل د بیا کتنې او د راروانې نهې په ورځ په اسمبلی کې د بیا وینا ویلې دي. عراقي چارواکي وایي په بغداد کې بمی چاودنو 15 کسان وژلي او سلویخت نور یې جوبل کړی دي او زیاتوي د دغه بمی حملو هدف عراقي پولیس وو. د بغداد سره نږدې په شیمیشت سیمه هوریا کې په یو پولیس سټیشن موټر بمی چاودنې 11 کسان وژلي او د دغه سره نږدې په یو بل سیمه کې په یو پولیس سټیشن یو بل موټر بمی چاودنه کې 4 نور کسان وژل شوي دي. په دغه بمی چاودنو کې د سلویختو زیات کسان جوبل شوي هم دي. نن د میانمار چارواکو په لسکونو هغه سیاسي قیدیان خوشی کړل چې وړاندې نیولي وو. په دغو کې د سیاسي ګوندونو یو شمېر مهم غړي هم شامل دي. د دغه قیدیانو خوشی کول د هغه بخنې یوه برخه ده چې د 3,000 او 300 کسانو د خوشی کولو لپاره چارواکو ته وړاندې شوي. مخالف سیاسي ګوند نېشنل لیگ فار ډیموکراسي یو ویان وایي سناسه 100 سیاسي بندیان خوشی شول، خو اوس هم د 2,000 زیات په قید کې دي. د دغه کسانو خوشی کېدل د میانمار د نوې اولسي حکومت راتلو سره د ممکنه بدلون یوه نخښه ښایي چې پوز د 10 کالو وروسته په دغه هیواد کې حکومت اولسي خلکو ته وسپاره. دا خبرونه
مو د مشاله رادیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر دته وړاندې کړل. پر روانه خبرونه کې له محسوبي شهید سره دغه خبرې رپورټونه د پاکستان د پارلمان د قومي سلامتي کمیټې د دې هېواد د پوځ سر دفتر ته د تلو نه ډډه کړې ده، خو د دفاعي چارو رپورټ ترلاسه کړي. په دې اړه د چارو څارونکي
ویل دغه سي ضرورتمندانه اقدامات پکار دي، نه دي پکار کې فیصله چې هغه د پارلمان نه بهر شي، هرې فیصله چې هغه د پارلمان کې کنه نه.
په دې اړه بشپړ رپورټ لرو. اخوا په قومي اسمبلی کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتۍ او د مخنیوي او یو بل د باس کېدو نه ځنډول شوی دی. په دې اړه به هم په یو رپورټ کې واوري. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې هم درته د ښځو د حقونو په اړه رپورټ لرو چې حالت یې پکې بد خودل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې هم اوري چې وایي د حقاني شبکې په ګډون د امریکا ورونه د سولې د خبرو اترو لپاره پرانیستې دي. په پاکستان کې د بجلی د ستونزې د هوارېدو په مخه د حلو ځلو او په دې برخه کې د خنډونو حل درکوو. د اقتصادي چارو کارپو
پاکستان کے مسئلہ دادا چاہے بجلی ٹولا دا حکومت پلاس کے دا حکومت چے دے نو پرائیویٹ کمپنیاں نے جکہ میں بجلی پیدا کری نو ہم تے حکومت اخلی او بیا ڈسٹریبیوٹ کری.
د سیمې حالات د نړۍ مطبوعات هم درته لرو او کلتوري رپورټونه باندې د نن ورځې خبری خبرونه راغونډو. را سره اوسئ. دا هم د خبرونې لمړی موضوع د دفاعي د پیداوار او د دفاع لپاره د سینټ قائمه کمیټې ته به د زیارت په ورځ د پوز سر دفتر کې په دفاعي چارو رپورټ ورکول کیږي. بلخوا د قومي سلامتۍ پارلماني کمیټې دا بلنه رد کړې ده او غونډه کې د ګډون نه کولو پریکړه کړې ده. د پارلماني کمیټې د دې پریکړې به څه اغیز راوړي او آیا د دې په ضد د پوز سر ډول رد عمل هم رښتا او که څنګه؟ په دې اړه د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل له اسلام آباد تفصیل لري.
ملک د ترهګرو خلاف د روانو عملیاتو، سیمایي صورتحال او د ملکی سلامتۍ او دفاع بچارو با اعلی پوزي چارواکي د سېنات دفاعي کمیټې ته خبرونه ورکوي. د غونډه کې د ګډون لپاره د پارلیمان د قومي سلامتۍ کمیټې ته هم بلنه ورکړل شوې ده. خو ولې د کمیټې مشر میار زار ربانی مطبوعاتو سره خبرو کې وې چې د کمیټې غړي نه غواړي چې د فوز سر دفتر ته لاړ شي، که پوزي چارواکي کولی شي چې د پارلیمان د ودانې دننه دوی ته خبرونه ورکړي خو ټیک ده، ګنې د کمیټې غړي هلتتلو ته تیار نه دي. د پارلماني کمیټې د پریکړې په اړه مشال ریډیو د پوز د ویان میجر جنرال اتربا سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو ولې بریالي نه شو. دغه شان د کمیټې غړو هم په دې وجه خبرو اترو نه ډډه وکړه چې د سلامتی کمیټې هر عمل د میډیا نه پټ وي، نو ځکه دوی په دې معاملې خبرې نشي کولی. د قومي سلامتی کمیټې پریکړې ته کارپوهان په کم نظر ګوري او دې سره به د پارلمان اهمیت څومره راپډاګ شي، په دې اړه راته د سیاسي چارو کارپوه او وکیل منان باچا اوے چې ټول ادارې د حکومت لاندې وي، خو افسوس دا دی چې زموږ اکثر حکومتونه او سیاسي ګوندونه د پوز په مرسته پارلیمان ته رسی، نو څنګه به دوی پوز لا ځواب ورکړي؟ منان باچا زیاتوي،
اقدامات پکار دی نہ پکار کے فیصلے چیزیں اگر پارلیمنٹ نہ باہر ہوشی ہری فیصلے چیزیں اگر پارلیمنٹ کی کرنا نہ حیثیت کے لیے آگا نہ دے حقیقت کے عوام نمائندگی کا یاد آؤ ترجمانی کا بلکہ نہ ہو لکام بارگیننگ باندھے گیون ٹیکس باندھے داخلہ راضی تو معاہدوں باندھے راضی پتی بنیاد آنے تو دینوں کو آگے توقع نہیں سکے گل پکار بہر کسان خلق دی کو سوار کرا والی یہ خلق چراغ نہ رو گردانی کہیں بھی آگا آگا تو بھی حیثیت معلوم نہیں لہٰذا آگاہ حکومت نہیں سر کرے
بل طرف تھا دفاعی چارو کارپو او پخوانی بریگیڈیئر سعد محمد وینا دا چې د سیاسي خلکو په سر د پوز لاس ایښودلو خبره په خپل ځای صحیح ده، خو ولې بعضې خبرې د ملک دښمنه وګړو نه پټو ساتلو دپاره هم پوز نه غواړي چې د پوځي ودانو نه بهر داسې غونډې وکړي؟ دې زیاتوي،
زما په خیال باندې خو خپل حتی لباسه کوشش کوي چې کوم ځای فوج نیولی دی او کوم مقام باندې دی، فلحال هغه ځای به اعلی خانه باندې نه پرېږدي، ځکه چې هغوی خود دوی ته ډېر تشدد په نظر ګوري چې دوی قومي مفادو کې فیصلې کوي که نه کوي، خو زما په خیال باندې دوی نه به راوتل غواړي، فلحال زما خیال فوج دومره طاقت ور دی که دوی هر څه مو کوي که فوج دا غواړي چې دا بریفنګ به په جی ایچ کیو کې وي، نو زما په خیال باندې دا حکومت دومره توان نه لري.
د ذکر وړ ده چې 13 سموده کې موجوده پوځي سرلخکر اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې ISI مشر احمد شجاع پاشا د پارلیمان د ودانې دننه غړو ته خبرونه ورکړې ده، او د کارپوهانو په وینا د سر باد د پارلیمان مقام او اهمیت پزی شي. ریاض موسا خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اسې مشال رادیو اورې د پاکستان قومي اسمبلی کې د خزو سره پز د خزو په وړاندې په د زور زیاتیو پر ضد یو بل وړاندې کړی شوې ده چې د بحث وروسته چې کله دا بل منظور کېدو نو په دغه وخت د ځینو اعتراضاتو له وجې دا بل ځنډول شوې ده. نو په دې اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله انیسه اجمل تفصیل لري.
تیر ورځ د دې بل شکواره منصورې په وخت د بعضي سیاسي غړو لخوا د اعتراضات رستو سپیکر فهمیده میرزا وویل چې د دې بل د دوباره جاج واغستی شي او د غیر رستو د یو واری بیا په ایوان کې وړاندې کړی شي. د دې بل په اړه د پی ایم ایل کیو غړي دنیا عزیز مشال لیډیو ته صدا سي وویل دا بل د هغې په ضد دی چې لکه د زنانه او قرآن سره واده یا هی د خپل وراثت نه محرومه ساتل، او دغسې په دې بل کې زنانه د سورې په صورت کې ورکولو باندې هم خبرې دي. تېر ورځ چې دا بل کله پاس کېدو نو د هغې نه وړاندې د ایم کیو ایم ګوند لخوا د عمر قید سزا تجویزونه راغلو، خو بیا په دې اعتراض وشو چې د عمر قید سزا سخته ده. بل تېر ورځ د قانون وزیر هم په موقع موجود نه و، نو د اسمبلی سپیکر وویل چې د قانون وزیر دې د دې بل جاج واخلي او د راتلونکي نهه پر وخت دې د بل په اړه تیاری وکړي شي، او د قانون وزیر دې هم په اسمبلی کې موجود وي. دنیا عزیز یاد کړه چې د کال 2002 نه تر کال 2009 پورې چودھری شجاعت حسین په خپل دوري حکومت کې دا بل پاول ځل وړاندې کړی وو، خو هغه وخت دا پاس نه کړی شو. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې مو د ښځو په وړاندې د زور زیاتي پر ضد د بل د نه منظورېدو واورېدل چې بیا کتنې لپاره دا بل وړاندې شوی دی، او په روانه خبري خپرونه کې به په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتیو د زیاتوالي په اړه هم رپورټ واورې. خو اوس یو بل حقوقي مسله لرو. د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو بېلابېلو سیمو لا درکه شوي یو شمېر کسانو مقدمې دا وخت پیل شوي دي چې پکې د پېښور هایکورت د دې صوبې لوړپوړي حکومتي چارواکي هم دغه مقدمو ته راغوښتي دي. په دې اړه شبیر احمد جان له پېښور رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو بیلابیل ځایونو نه دا بې درکه شوي د یو شمېر کسانو د مقدمو اورېدنې دا وخت په پېښور هایکورټ کې روانې دي. دغه بې درکه کسان نامعلومه کسانو تښتولي دي، ولې د دوی د ځای هیڅ پته نه لګي، او دې لړ کې عدالت د متعلقه سیمو پولیسو او دغه رنګ نور حکومتي چارواکي عدالت ته د پښتنو لپاره راغوستي دي. د دغه بې درکه کسانو مقدمې چلوونکي د قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي وکیل جهانګیر خان افریدي مشال لیډو ته د دغه کیسونو په خپله باندې صدارنګ وویل.
دا ډېر ګڼ تعداد کې دي د دې میسنګ پرسن دا غوي د خپل پیرنټس نه یا رشتہ دارانو نه بغیر چاته علم نشي کېده مونږ ته خو کسان راشي فریادو کې خاون مې ورکته زنانم پکې راشي پلار راشي بچي مې ورکته مور راشي او چې بچي مې ورکته رونه راشي چې رونه مې ورکته
بل خو عدالت ترغله د بيدرک خلکو خپل خپلوانو د اواز ریکارډ کول نه ډډه وکړه ولې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی د خپل بيدرک شو بچو خپل خپلوانو اوازونه هم نه دی اورېدلې او د مړي ژوندې د ډېر وخره سي پتنې لګي په دې لړ کې چې کلمو د خبر پښتونخوا اسیسټنټ اټارني جنرال جمیل ورسک نه پښتنه وکړه نو هغه د ریس صدرنګ خپل کړو
یوازې زموږ ایجنسی نه نه چې دغه خلکو چته د ایجنسی نه علاوه د کې سیاسي لمنشتري پر ذاتی مخالفت د کوم دلته کې طرف غری روانه ده نو د حکم چې دهشتګردي د پاکستان کې هغه خلکو چت کې او به راوي شي دغه پکاته کې د ایجنسی نه پکاته
د به درک شوی خلکو خپل خپلوانو وینا وا چې د دوی بچي او خپلوان بی ګناه غیب کړی شوی دي د دې تور په جواب کې اټارني جنرال زیات کړه
د ډیزیت کې سونه د موسر ورځانه تقریبا 15 شپک کې سونه خدا خامخاوي دا سوره زم راغله چې 15 20 پورې دا کې سونه ورسی
یاد دې وی چې دغه به درک شوی خلکو خپل خپلوانو او وکیلانو د اعلی حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې کم اس کم دغه تنان کې ګناګار وي نو عدالت ته دی وړاندې کړی شي او دوی ته دی سزا ورکړي شي او که بی ګناه وي نو دوی دی خوشی کړی شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال رادیو او یو سم په پاکستان کې د پجلې د نشټوالي د ستونزې په اړه د خزانه وفاقي سیکرټر ډاکټر وقار مسعود ویل دي چې د بجلی په نورخونو باندې سبسيډي ختم کړی شوې ده او د خزانه وزارت لخوا چې د اورستیو کې کومې لس عرب روپۍ د بجلی او بو وزارت ته ورکړل شوې دي هغه د اخیری اداګۍ وګڼل شي او دا چې وزارت خزانه نور نشي کولای چې د اوبو او بجلی وزارت ته نورې پیسې ورکړي ولی او څنګه په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سره زهیر راکوي
د خزانه لپاره د سینټ قائمه کمیټه غونډې ته د بریفینګ ورکولو په وخت د خزانه سکرتر ډاکټر وقار مسعود او ایل چې تر اوسه د خزانه وزارت د بجلی محکمې ته 315 ارب روپۍ ورکړې دي او د غرنګ یو ارب 15 یا کرول روپۍ د سپلیمنټری یا زمینی ګرانټ په ځاندره کې هم ورکړې شوې دي نو د خزانه وزارت نور توان نه لري چې د بجلی په نرخونو باندې سبسيډي ورکړي کله چې مشال ریډیو د سبسيډي د ختمولو په حق لا د معاشي چارو کارپوه اکرام الدین او پختل نو هغه وویل چې نور نه نړۍ کې د بجلی نرخونه سیوا شوې دي او د بجلی بین الاقوامي کمپنۍ د پاکستان سره رابطه کې وی او غواړي چې د پاکستان د بجلی نرخونه مستحکم شي
پاکستان کې مسله دا ده چې بجلی ټوله د حکومت په لاس کې ده د حکومت چې ده نو پرایویټ کمپنیانو چې کومه بجلی پیدا کوي نو هغه ته حکومت اخلي او بیا ډیسټریبیوټ کوي چونکې هغه کمپنیانو ته حکومت ډیر زیات پرایس ورکوي او یو طرف ته هغه نقصان وي بل طرف ته سبسيډي ورکوي کنزیومر لا دا پرایس چې ده د پګران ته اخلي د کمپنیانو نه حکومت او پارزان وای چې دا به تاسو ورکوي او دا منځ کې پیسې چې وي هغه وای موږ نه لې نو دې ته وای سبسيډي دا سبسيډي چې دا نو دا حکومت وای چې را موږ اوس نور نه شو ورکولای نو چې نه شي ورکولای لاما حالا دا قیمتونه به د بجلی اګرانی کی
کله چې مده کرام هوتی نو پختل چې د دې مسلې به سهل وي ځکه چې د دې لقبل به په عام ولس ډیر زیات بوج پریوزي هغه په دې باب لا صدا سي ویل
دې حل خدا دې چې پرایویټ کمپنیانو ته د ډیسټریبیوشن او بلینګ اجازه ورکړي شي چې هغه خپل بجلی جوړي خپل هغه تقسیم کوي اوس نېشنل ګریډ څه ته وای د هغې نه چې کم د کدا وابډا سره چې د هغې نه کم بجلی ټول ملک ته ورکړ کیږي کارخانو لا بازارونو لا کورونو لا نو دوی کې یو بل احمد سلام دا چې فوجیانو کم چوڼې نه دي ته بجلی ارزان ورکړ کیږي او باقی سویلین چې څومره باقی ملک ته هغه ته ګران ورکړ کیږي نو یو دغه مسله ده دا دوه مسله حل کول غواړي یو خدا پرایویټایز کول غواړي چې پرایویټ شنو په خپل با پرایویټ کمپنیانو فوجیانو لم ګران ورکړي
اکرام هوتی دا هم ویل چې دې مسلې یو حل دا هم دي چې حکومت خپل پاملرنه د بجلی جوړولو نورو منصوبو ته ورکړی سیراز زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو او په پاکستان کې مو د بجلی د نشټوالي او په دې برخه کې مو د حکومت د هلو زلو په اړه رپورت واورید
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د خبر شوی راپور په اساس لب
تاسو مشال رادیو اوري د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون کارکونکو وایي چې په دې وروستي سومیاشت کې د افغانستان په جنوب کې د بشري حقوقو څخه د سرغړاونې پیخې څو برابر زیات شوې دي د دغه کمیسون چارواکي وایي دغه پیخې زیاتې د خزو په وړاندې شوې دي په کندهار کې د مشال رادیو خبريال سید شاه سقیم په دې اړه تفصیل لري
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د خبر شوی راپور په اساس له بشری حقوقو څخه د سرغړونې زیاتې پیښې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دي چې په وروستیو دریو میاشتو کې ډېرې زیاتې شوې دي. په کندهار کې د یاد شوي کمیسیون د مشر انجینر عبدالقادر نورزی په خبره په وروستیو دریو میاشتو کې د ناامنیو او له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په پیښو کې په زیاته اندازه عام وګړي، ماشومان، سپینګیري او میرمنې وژل شوي، ډېری ښوونځي تړل شوي او ورسره د خلکو د بې وزلۍ کچه هم لوړه شوې ده. نورزی له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 40 پیښې ثبت کړې دي، خو په وروستیو دریو میاشتو کې دغه کچه 40 ته لوړه شوې ده.
په دې کې بدبختانه په بعض مواردو کې دغه کچه خصوصا د ښځو په هکله په مختلفو کې هغه زیات شوې ده او نور عمومي وژل شوې ده.
نورزی زیاتوي چې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې لسو تنو مېرمنو خپل ځانونه سوځولي وو، خو په تېرو دریو میاشتو کې د ځان سوځونې پیښې 14 ته رسېدلې دي چې له امله یې 8 تنو مېرمنو ژوند له لاسه ورکړی دی. د ده په خبره په لومړیو دریو میاشتو کې دوی د ترور له امله د ښځو د وژلو 2 پیښې ثبت کړي، خو په وروستیو میاشتو کې دغه شمېره 15 ته رسېدلې ده. نورزی زیاته کړه چې په دې سربیره په لومړیو دریو میاشتو کې د بیلابیلو تورونو پر بنسټ 12 تنې مېرمنې او 11 ماشومان زنداني شوي دي، خو په تېرو دریو میاشتو کې د زنداني شویو مېرمنو شمېره 18 او د ماشومانو هغه بیا 40 ته لوړه شوې ده. همدارنګه دی زیاتوي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د اجباري ودونو نه پیښې ثبت کړې دي چې درې یې په لومړیو دریو میاشتو او شپږ یې په وروستیو دریو میاشتو کې شوي دي. د هیواد په جنوب کې په وروستیو وختونو کې په کورونو کې د ښځو د وهلو او ټکولو پیښې هم د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. نورزی وایي چې مخکې یې د ښځو د وهلو 8 پیښې درلودې، خو اوس دغه شمېره 40 ته لوړه شوې ده. دی د یادو شویو ټولو پیښو لامل بېسوادي، د بې کفایته کسانو پر دندو ګمارل کېدل، د بهرنیو سرتیرو خپل سري عملیات او د ناامنیو پیښې بولي.
لویه ستونزه زموږ کارونه او د بشري حقوقو په ناست کې هغه بې امني ده. په کومه دي کې چې بې امني وي هلته قانون نه تطبیق کېږي. د قانون په نه تطبیق کې په مختلفو ځایو کې په مختلف ډول هغه نقض حقوق بشر پېښېږي. نو موږ اوسم ځکه چې امنیت کم دی یا ضعیف دی یا د پخوا په پرتله یې تغییر نه دی راغلی، نو په دې کې قانون تطبیقېدل مشکلات دي.
د نورزی په خبره د بشر له حقوقو څخه د سرغړونې د پیښو غټ لامل د دولت مخالف وسلوال هم دی، خو دوی نشي کولای هغوی ته ورشي او په دې اړه یې وپوهوي.
تاسو معلومه چې د دولت مخالفین اصلا د موږ ستاسې قانون نه مني، بل دا چې موږ دا تورمندي نه لوشي ولاړ شو د هغو سره تفاهم وکړو، ځکه هغه دولت دعوت ورته کوي موږ دوی ته اوس خبر
جواب. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون د کارکوونکو په خبره د هیواد په جنوبي سیمو کې ځینې ناوړه دودونه او رواجونه هم د دې لامل شوي دي چې خلک د بشر له حقوقو څخه سرغړونه کوي. دوی وایي دولت او نړیواله ټولنه باید د دغس رواجونو د له منځه وړلو دپاره پراخ تبلیغات وکړي، کنه نو ویره لري چې د بشر له حقوقو څخه د سرغړونو پیښې به په راروانو دریو میاشتو کې نورې هم زیاتې شي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
تاسې مشال رادیو اوري او په رپورټ کې مو دا واوریدل چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښو کې زیاتوالی راغلی او داسې اندېښنې د بشر د حقونو کمیسون ښودلې وي. دوی ویلي چې وسلوال مخالفین د غوسه ته توجه نه کوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن رویټرز خبري اژانس سره په خپلې وروستۍ مرکه کې داسې اشاره ورکړې ده چې د حقاني شبکې په ګډون له ټولو مخالفینو یا طالبانو سره د سولې د تړون په لټه کې د امریکا ورونه تل پرانیستې دي. د دې مرکه غټی کې قاسم خان مندوخیل درته دراوروي.
که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د حقانی شبکې سره د جوړجاړي د خبرو کولو اشاره ورکړي، خو امریکایي چارواکي پر حقانی اورپکي شبکې د لوړې کچې د خوډب کولو تور لګوي چې د دوی په ګمان له افغانستان د واشنگټن لخوا په قراره د اوتو پلان تکنای کولای سي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د حقانی شبکې غړي به له افغان حکومت سره یو جوړجاړي ته ورسیږي که څنګه، نو په جواب کې هیلری کلینټن وویل موږ اوس هم دا دریز لرو چې اکانی او د دوی غونډې نورې ډلې خپل کلک دشمنان بولو او په افغانستان کې دننه د امریکایانو، افغانانو او زموږ د نورو اتحادیانو لپاره یې تر ټولو خطرناک ګڼو، خو موږ د پرمختګ پر وړاندې هیڅ لاره بندول نه غواړو. میرمن کلینټن وویل دا خبره به تر وخت له مخه وي چې ووایو له دغو ډلو څخه یا هم د دوی له غړیو څخه به څوک د جوړجاړي لپاره سنجیده هم وي که څنګه. د یوې لسیزې جګړې وروسته دا مهال د اوباما ادارې لپاره د افغانستان په تګلاره کې جوړجاړی رامنځته کول یو له مهمو هدفونو څخه دی، خو په هغې کې د اکاني شبکې د شاملولو په خبره په واشنگټن کې ناندرۍ تر سترګو کیږي. امریکایي چارواکي پر دغه اروپا کې ډلې تور لګوي چې په تیره میاشت کې یې په کابل کې د امریکا پر سفارت او په یو ټرک کې د چوونکو توکیو په برید کې لاس لرلو چې ګڼ امریکایي سرتیري په کې ټپیان شوي وو. سره له دې چې هیلری کلینټن له اکاني شبکې سره د جوړجاړي خبرو کولو اشاره ورکړې، خو دا وایي چې خپلې پوځي مبارزې ته به دوام ورکوي چې اروپا کې سنجیده خبرو ته راوګرځوي. دې وویل دا هم رښتیا دي چې موږ لګیا یو د اکاني شبکې خلک وژنو، نیسو یې او یا یې دې ته رابولو چې ترهګري پرېږدي، او هغوی هم هڅه کوي چې وس یې رسېږي ګڼ شمېر امریکایي، افغان او ائتلافي ځواکونه وژني. د یوې پوښتنې په ځواب کې میرمن کلینټن وویل تاسو به ډېرې بېلګې لیدلې وي چې پر یوه ځای هم مهاله جګړه او د روغې خبرې روانې وي، کله جنګ بندي وسي د دوو ډلو ترمنځ کاڼي کېښودل سي او یوازې خبرې روانې وي. هیلری کلینټن په خپله مرکه کې وویل دا لا جوته نه ده چې څومره زغر د روغه جوړه راتلای سي، او دا لا هم نه ده څرګند ده چې افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو له تدریجي کموالي سره جوخت به په جګړه کې ښکېل پوځي قمندانان څومره ژر امنیتي شوالی راوړي. خو د دې په خبره اوس د افغانستان جنوبي برخې چې یو مهال د طالبانو ټینګ مرکزونه بلل کېدل د تیر په پرتله زیات خوندي دي. هیلری کلینټن په خپله مرکه کې هم نیغ په نیغه دا خبره ونه کړه چې اکاني شبکه به یو ترهګره ډله ګرځوي که څنګه، خو ویې ویل امریکا غواړي د سولې په خاطر خپل ټول ورونه پرانیستي وساتي.
تاسو مشال رادیو اوري او د امریکا د بهرنۍ او چارو د وزیر هیلری کلینټن په خبرو اترو مو د قاسم خان مندوخیل رپورت واورید. په دې رپورت کې دا هم و چې د امریکا د بهرنۍ او چارو وزیر ویلي چې د حقانی شبکې په ګډون له ټولو سره د خبرو اترو او سولې په برخه کې د امریکا ورونه یا ورونه پرانیستی دي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو چې د حقانی شبکې یو مهم قماندانو د نیولو په اړه د مایکل سیمپل په فارن پالیسی مجله کې د حقانی شبکې د یو مهم قماندان ملی خان په اړه مقاله لیکلی ده، څوک چې د ناټو لخوا په افغانستان کې ونیول شو. د لیکوال په وینا ملی خان د حقانی شبکې یو تر ټولو مهم قماندان و چې په افغانستان کې په فعاله توګه په وسله والانه خطه کې رول لوبولو. احمد شاه اعظمی دغه مقاله لوستې او مهم ټکی یې تاسو ته وړاندې کوي.
په فارن پالیسی مجله کې د حقانی شبکې د مشر کمانډان مالی خان په اړه لیکل شوی چې نوموړی تر هغه څو ورځې وروسته ونیول سو کله چې د امریکا د ګډ ځواکونو په خوانی مشر اډمیرال مایک مولن کانګرس ته په خپل وینا کې په ډاګه کړ چې حقانی شبکې او د هغې ملاتړي یعنی آی اس آی په افغانستان کې د بې ثباتۍ راوستلو تر ټولو لوی سبب دی. په مقاله کې راغلی چې ځینې وخت چې یو یاغي وسلوال ونیول سي یا ووژل سي نو د هغه په اړه مبالغه کیږي او د هغه د ارزښت زیاتولو هڅه کیږي، خو د مالی خان نیول داسې نه دي. هغه په رښتیا هم د حقانی شبکې یو تر ټولو مهم کمانډان وو چې د شبکې مشر جلال الدین او د هغه زوی سراج الدین ډیر باور پرې کاوه. هغه په مستقیم ډول ټول عملیات څارل او د یاغیتوب د جاري ساتلو لپاره د وسلې او خوراک رسولو سربیره د ډلې د منظم کېدو چارې هم په غاړه درلودې. د مالی خان استوګنځای د وزیرستان په مرکز میرانشاه کې وو، خو هغه ډیر وخت هلته نه تیراوه. مقاله زیاتوي حقانی شبکه له زدران قبیلې څخه راپورته شوې ده. مالی خان په دې شبکه کې مهم ځای په دې پیدا کړی چې هغه نه یوازې د دوی غړی وو بلکې د هغه تعلق هم له زدران قبیلې سره دی. د نوموړي کورنۍ له جلال الدین او سراج الدین سره خپلوي هم لري. یوې خواته د مالی خان خور د سراج مور ده او بلې خواته بیا د نوموړي تره یا اکا د جلال الدین له خور سره واده کړی دی. مالی خان د شبکې د مشرتابه په ځایناستیتوب کې مهم رول ولوبوي کله چې مشري له جلال الدین څخه د هغه زوی سراج الدین ته سپارل کېدل. مقاله لیکي مالی خان د حقانی شبکې یو وفادار مشر ګڼل کیږي او په همدې خاطر هغه په شبکه کې یو مهم رول درلودي. نوموړي په وزیرستان کې د القاعده په څیر د خپلو اتحادیانو له تجربو څخه هم ګټه ترلاسه کړې وه. نوموړي یو شمیر ځانمرګي هم د بریدونو لپاره افغانستان ته لیږلي وه چې یوه بیلګه د کابل پر کانټیننټل هوټل برید و. د پوځي کارونو د ترسره کولو ترڅنګ مالی خان د حکاني شبکې د کاروبار ناظم هم و. آن د 1980 په لسیزه کې هم د شبکې د پیسو چاري د ترسره کولې. حکاني شبکه د خلکو په ترټولو سره د پیسو په لاس راوړلو هم بدنامه ده، او په افغانستان کې تر 2001 کال وروسته دغه شبکې کاروباري ګټو ته هم مخ کړې ده چې مالی خان یې چاري پر مخ بیولې. مقاله زیاتوي د مالی خان په نیولو سره حکاني شبکې ته ډیر زیان ورسېدی او پر فعالیتونو به هم بد اغیز وغورځیږي. خو د ده په ژوندۍ توګه نیول دا ثابتوي چې د امریکا یا ناټو لپاره تر وژل کېدو ژوندۍ نیول کېدل ډیر زیات اغیزمن ثابتېدای شي.
تاسو مشال رادیو اوري 15 بجې د فرخنده وزیر د تدریس د خبرونو لنډیز وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن وای د حکانی شبکې په ګډون نورو اورپکو ډلو سره خبرو ته تیار دي. امریکا په نړۍ کې مشت امریکایانو ته د ترهګر بریدونو د امکان په اړه خبرداري ورکړي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا ویلي دوی په پاکستان کې په جګړه کې بوختي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ښځو د حقوقو په اړه یو بل د اعتراضاتو وروسته د بیا کتنې لپاره لیږل شوی دی. د عراق په مرکز بغداد کې موټر بمی چاودنو 15 کسان وژلي او د سلويختو زیاتې جوبل کړې دي، او د ماینمار ولسی حکومت نن ګڼ شمیر سیاسي بندیان خوشی کړې دي.
لړن خبرونه چې فرخنده وزیر درته وړاندې کړل، او تاسو مشال رادیو نو روسي خبری خبرونه اوري، او په دې خبرونه کې مو بیلابیل خبری رپورټونه اوریدل. دا چې پاکستان کورنۍ ورسپانو پر کوم موضوعګانو تفصیلي کړي، درته له اسلام آباد انیسا اجمل وایي.
روسپانه مشرق پخپل ادارې کې لیکي چې د صوبه خیبر پختونخوا په قبایلی سیمو کې د سرکاري افسرانو ناقصه کارکردګي او د نورو کارکونکو خدمات صوبایي حکومت ته د سپارلو فیصله د پوینا بهر ده، او داسې ګڼلې شي چې د لاکچ په دې غونډه کې دا فیصله د ښه حکمرانۍ داوا کوونکو پورې خندا ده. ادارې لیکي چې څومره بخوا چې په دې غونډه کې دا فیصله شوی و چې ښه کارکردګي نه کولو والا ټولو ملازمینو سره به سختي کیږي، او کارکردګي نه ښه کولو په صورت کې به د هغې پر ضد سخته کاروایی کیږي. خو پاکستان دا حالات دي چې خرابې کارکردګي رستو سرکاري ملازمینو ته صرف د تبدیلې دھڑکی ورکړې کیږي، او د دینه دا هم ثابتېږي چې صوبایي محکمې صرف د نااهله کسانو لپاره غوړه دي. روسپانه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې د داخله وزارت په ملکی ټولو سرکاري افسرانو ته ویلي دي چې په غیر قانوني توګه د بهر هیوادونو نه راغلي کسانو ته د خپل کورونو کې کارونه نه ورکوي، او کوي یو سرکاري افسر داسې وکړو نو هغه به په دری ورځو کې دننه د خپل نوکری نه لری کول شي. اداري لیکي چې پاکستان ته په غیر قانوني توګه راغلي کسانو کې یو نیم لاکو ورک پرمټ حاصل کړی دی، خو د غیر قانوني رجسٹر تاریکینی وطن صحیح شمیره معلومولو لپاره په ملک کې د سروې ضرورت دی. ادارې لیکي چې د افغانستان جهاد په وخت ګڼ شمیر افغانیان پاکستان ته راغلي دي، او دا وخت تقریبا 30 لاکا افغان کډوال پاکستان کې موجود دي. ځکه ضرورت د دې خبرې دی چې داخله وزارت دې په خپل حکم عمل وکړي او ملک ته د غیر قانوني تاریکینی وطن نه صفا کړي. روسپانه ایکسپریس په خپل ادارې کې لیکي چې په ایوان صدر کې ولس مشر آصف علی زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په مشرۍ کې د پیپلز پارټي اعلی چارواکو په غونډه کې چې په کومو معاملو غور وکړی شو، نو په هغه پام کول د حالات او وخت تقاضا ده. دا وخت په ملک کې د بجلی ډیر بحران دی، او په دې غونډه کې صدر زرداری په ملک کې د توانایي بحران په مستقل بنیادونو حل کولو ضرورت باندې زور واچولو، او وی ویل چې د بجلی فراهمي صورتحال دی یقیني کړی شي. په دې غونډه کې د تجارت وزیر امین فهیم د هند او پاکستان ترمنځ تجارت باندې اتفاق په اړه خبرې هم وکړي. ادارې لیکي چې په دې غونډه کې د کراچۍ په معاملې د سپریم کورټ سو موټو فیصله باندې عمل درآمد، او بلوچستان په مسلې هم خبرې اترې شوې دي. ادارې لیکي چې دا وخت منتخبه حکومت، پارلیمان، مخالفي ډلو، عسکري قوتونه او ایجنسولا کامی کړنلارې جوړولو کې خپل کردار ادا کول پکار دی. که حکومت او مخالفي ډلې د ملک حالات سمولو کې سنجیده وي، نو دا معاملې د وسته خبرو او بیانونو په ځای عملي کولو اړخته بوځي. روسپانه ډان په خپل ادارې کې لیکي چې تېر د ګل پرواز د خرابو انجنو لوجې یو سل پنځلس سیل گاڑی بند کړې شوې دي او د هغې وروسته د درې سو انجنو خرابې دو رپورټونه هم رالل. ادارې لیکي چې په ملک کې د دومره غټې محکمې د خرابې کارکردګۍ نه دا ظاهریږي چې حکومت د یو عام تن اړخ ته څومره پام کوي. ریل گاڑی په گھنٹو گھنٹو انتظار وروسته روانېږي او کرایانې یې هم زیاتې کړې دي. ادارې لیکي چې د دې ادارې مسلې حل کولو لپاره حکومت لا پکار دي چې پوهه کسان دې د محکمې کې واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په اسوسییټډ پریس خبری اژانس کې په افغانستان کې د اپیمو په کښت د زیاتوالي په اړه یو لیکنه شوې ده. بلورې د سټریټ فور ادارې په جنوبي اسیا کې حالاتو ته په کتلو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه لیکنه کړې ده. په دغه دواړو مقالو غټي کې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي که څه هم د افغانستان حکومت او نړیوال ځواکونه له یوې مودې راهیسې له دغه هیواد نه د نشه یي توکیو د نوغي وستلو هڅه کوي، خو په دغه هیواد کې روانه ناامني او دروازنی شایانو مخ په زیاتېدونکي بې د دغه هڅو په وړاندې لوی خنډ دی. د نهه په ورځ جاری کړل شوی د ملګرو ملتونو په راپور کې همدغه خبرې ته په اشاره سره ویل شوی، په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د امن پر ځای کولو او د دغه هیواد د امنیت چارې افغان ځواکونو ته د سپارلو هڅه کوي. دغلته اوس د افیمو کښت د هیواد نورو سیمو ته غځېدلی دی. د اسوسییټډ پریس په وینا د افیمو په کښت کې زیاتوالی په داسې حال کې رامینځته شوی چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د افیمو 15% فصل له منځه وړي او په لویه کچه د نشه یي توکیو د سمګلینګ یا قاچاق هڅې یې شنډې کړي. بل لوري د سټریټ فور ادارې تر مخه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې د پاکستان په منځ ګډتوب شروع شوې دي څلورم پړاو ته به ورسیږي. په ظاهري توګه داسې ښکاري چې دغه خبرې اترې به هیڅ ګټه ونه رسوي، ځکه چې په خبرو اترو کې بوخت ټول اړخونه هڅه کوي چې په دې لړ کې خپل پوزیشن پیاوړی کړي. د ادارې په خبره د پاکستان سره تړاو لرونکي اورپکي او افغان طالبان به د بریدونو له لارې هڅه کوي چې د افغانستان نه د امریکا زر تر سره وځي. بل لوري به امریکا په پاکستان د فشار اچولو کوشش کړي چې د طالبانو سره د یوې داسې راضینامې ته ورسیږي چې په سیمه کې به په جهادي کاروایي سخت بندیزونه وي، او که چېرې داسې نه وي نو بیا د ځان یو داسې راتلونکي ته تیار کړي چې به پکې د پاکستان سره د امریکا ملاتړ نه وي. د سټریټ فور د سیډنې تر مخه که څه هم په دې خبرو اترو کې امریکا د ډېر تاوان سره مخامخ ده، واشنگتن به د خپل برلاسیتوب په مقصد د رسد لپاره د پاکستان په لارو تکیه کمه کړي. اداره وړاندې لیکي دغه خبرې اترې به په راتلونکي دریو میاشتو کې زور ونیسي، خو سټریټ فور بیا داسې باور کوي د دې خبرو اترو مهمې برخې به دغه پروسه پر مخ بوزي که څه هم کېدای شي زیات وخت واخلي. دغه مهمې برخې څه دي؟ د ادارې په خبره امریکا ته د یو ستراتیژیکي اړتیا تر مخه پکار ده چې د افغانستان نه خپل ځواکونه وباسي، او بیا دې ته هم ضرورت دی چې پاکستان کې د یووالي وي او په افغانستان کې د امریکا د ملاتړ سره خپل اثر بیا پر ځای کړي، چې دا ډول د جګړې نه پس د سیاسي سمجوتې په وخت د هند او د طالبانو لخوا په سیمه کې د واک لرلو ضرورت مخه ونیسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات مو اوریدله. اوس هم یوه سیمه ایزه موضوع او نړیواله موضوع، البته امریکایي حکومت ادعا کړې ده چې د واشنگتن لپاره د سعودي عربستان د سفیر د وژلو په برخه کې د ایراني حکومت پلان یې شن کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي وخت راغلی چې ایران رژیم ته د یو زورور پیغام په ورکولو دا هیواد نور هم ګوښه کړل شي. په دې اړه نور تفصیل په واشنگتن کې د مشال ریډیو خبریال هارون بچا په خپل رپورټ کې راکوي.
امریکایي چارواکو د نهې په ورځ ادا وکړه چې دوی د ایرانی حکومت هغه پلان چې غوښتل یې د مکسیکو د نشه یي موادو د قاچاقبرانو په مرسته د واشنگتن لپاره د سعودي عرب استازي عادل الجوبیر هم په واشنگتن کې وجني شن کړی دی. د امریکا لوی سارنوال اریک هولډر په واشنگتن کې وی خبري غونډې ته وویل چې دوه ایرانی تنان چې دغه تور پر لګول شوی، یو منصور ارباب سیار نومیږي چې امریکایي پاسپورت هم لري، او د بل تن نوم غلام شکوری دی چې د ایران د سپاه پاسداران د بهرنۍ عملیاتو د سانګې قدس زواک غړی دی. نوموړي وویل ارباب سیار یې د 13 میاشتې په 9مه نیټه په امریکا کې نیولې، او شکوری دا مهال په ایران کې خوشی
ګرځي. and was directed from Iran.
زمون قانوني اسناد خای چې دا د سیاست د ایران لخوا جوړه تمویله او اداره شو. دا د امریکایي او نړیوال قانون څخه له رسوایه ډکه یو سرغړونه ده چې هغه کنونشن هم پکې شامل دی کوم چې د ډیپلوماټانو له ضرر څخه د دفاع خبره په سرګند ډول په ګوته کوي.
That explicitly protects diplomats from being harmed.
اریک هولډر په خپل خبرو کې وړاندې وویل چې امریکایي چارواکو له 1300 میاشتو راهیسې د سعودي د استازي د ترور په پیچیده دسیسې کار کوي چې په دغه لړ کې د خبره ارباب سیار په مکسیکو کې د امریکایي حکومت یو پټ مخبر ته د 1500 امریکایي ډالرو پیشکش هم کړو. د واشنگتن خبری غونډې ته د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر رابرټ ملر هم وینا وکړه چې وی ویل کدغه تر وروستي پیښه تر سره شوې نو په نتیجه کې به انساني ژوند ته لوی زیان رسیدلی وي.
Illustrates that we live in a world where borders
دیوای د دوسیا د خبره سرګندوي چې موږ په داسې یو نړۍ کې ژوند کوو چرته چې پولې او بریدونه په زیاتیدونکو توګه له موضوع څخه بهر کیږي. داسې یو نړۍ چرته چې د یو ملک سوتنه د بل ملک د مخادره موادو د سوتنو کاچاقبرانو سره د یوې توتی په ترڅ کې وغواړي د متحده ایالاتونو په خاوره یو بهرنی چارواکی ووژني. د امریکایي چارواکو په خبره یاد شو ایرانی ترهګرو په واشنگتن کې هغه رستوران په بم سره د الوزولو پلان جوړ کړو چرته بچي سعودي سفیر زیاتره وخت ناسته پاسته کوله. د واشنگتن مطبوعاتي کانفرنس ته د نیویارک خار سارنوال پریت بھرارا په خپل وینا کې ویل هغه قانوني اسناد چې نن پرانستې شول د حقیقت په ډاګه کوي چې د سعودي چارواکي د ترور په پلان ډېر پیسې لګول شوې او دا چې یو چرې ملي شوې نو ډېر زرناکي پایلې به لرلې وي. د ویل
When the confidential source noted that there could be 100 or 150 people
کله چې هغه باوري سرچینې دا خبره په ګوته کړه چې په دغه رستوران کې بعد کوم چې په بم سره لوزول مقصود ول کې دې شي د سلونا تر یو نیم سل پورې کسان موجود وي او کې دې شي د امریکا د کانګرس غړي هم پکې وي. نو دغه مشر تورن تن چا چې د ایرانی حکومت وکالت کوو وویل هیڅ مسله نه ده، دا خو هیڅ غټه خبره نه ده.
said no problem and no big deal.
ایرانی حکومت بیا د امریکا دغه تورونه هسې د دروغو کیسې بللې دي. رسنیو د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد د وسلاکار علی اکبر جوان فکر خبر راغستی چې ویلي دي امریکا د دې لپاره چې د امریکایانو توجه د خپل هیواد د داخلي مسلو نه بل پلو واړوي په ایران یې نوي او بې معنی تورونه لګولې دي. راپورونه وایي د سعودي عرب د سفیر د وژنې په توتیا کې نیول شوی تن منصور ارباب سیار چې د نهې پورس په لومړي ځل د نیویارک یو فدرالي عدالت ته وړاندې کړی شو د خپل وکیل په خوله وویل چې د دغه تور له منلو څخه به انکار وکړي. بل پلو بیا رویټرز ایجانس د امریکا د خارجه وزیر هیلری کلینټن په حواله لیکلي چې وایي موږ به خپل ملاتړو هیوادونو سره له سلا مسلات وروسته د هغو لارو چارو په لټولو غور وکړو د کومو په ترڅ کې به چې وکولی شو ایران د نړیوال قانون او اقدارو د دا رقم سرغړونو څخه منع کړو. په ان وخت کې په واشنگتن کې د سعودي عربستان سفارت د یوې اعلامیې په خبرولو پرته د ایران د نوم لاغستلو د سعودي سفیر د ترور د پیښې په لمنځه وړلو د امریکا د حکومت مننه کړې ده. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو،
پلوشا
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په او منټه د پاسا دو بجو،
روختیا او درملنه
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
د سندرو امیر
په اتیویش منټه کم تینزو بجو.
تاسو مشال رادیو نو روسي خبری خبرونه اوري. د امریکا د دفاع وزیر لیوین پنیټا درون بریدونو ته په اشاره سره ویلي امریکا په پاکستان کې د اوپ اور پکو پر ضد جګړه پر مخ وړي. د رويټرز خبری ایجنسی په وینا د لیوین پنیټا په داسې حال کې په پاکستان د درون بریدونو مانی چې امریکا په ښکاره لدی انکار کوي. د رويټرز د رپورت مهم ټکی عبدالحیکا کډوراندی کوي.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا د سرګندونې په واشنگتن کې په وډرو ویلسن سنټر کې هغه وخت وکړي کله چې د غونډې ګډونوالو ته د پاکستان او امریکا پر پیچلو اړیکو ژغېدی. نوموړي ویل د پیچلو اړیکو ځینې وجه دي ځکه چې دوی په پاکستان کې په یو جګړه کې بوختي. خو نوموړي ومنل چې پاکستان په رښتیا هم په قبایلي سیمو کې د القاعدې پر ضد په کاروانو کې همکاري کړې ده او اوس یې هم کوي لګیا دی. خو لیون پنیټا بیا حقانی شبکې ته په اشاره سره ویل چې د دواړو هیوادونو د پاکستان لخوا له اورپکو ډلو سره د اړیکو ساتلو پر سر سخت اختلافات دي. امریکا له مودو راسی له پاکستانه د حقانی شبکې پر ضد د کاروای غوښتنه کوي. د امریکا د دفاع وزیر تیروني په اټلی کې د امریکایي پوځي اډو د دورې پر موخه د سیایي لوري د ډرون د استعمال خبره کړې و. نو موږ ویلو چې د سیایي له مشرۍ پرشادو ورسته اوس د پینټاګون مشرۍ په غاړه خسته ده. نو د سیایي د مسولیت په مقابله کې اوس هلته ورسره ډېری وسلې دي او بیا زیات کړه خو ډرون الوتکې بد نه دي. د رويټرز خبری ایجنسی په وینا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په حکومت کې د ډرون الوتکو استعمال زیات شوی دی. د ایجنسی په وینا په پاکستان کې د روان کال د مې په 2 منېټه د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې وروسته هلته د ډرون شاوخوا ډیر بریدونه شوی دی. امریکا د اسامه بن لادن په ضد د عملیاتو لمخه پاکستان نو خبر کړي چې وروسته بیا د سیایي مشرول امریکا ویریده چې حسینه تر عملیاتو لمخه هغه خبر کړل سي.
او سم بیا هم د امریکا او د پاکستان د اړیکو په باب د وی نړیوالې ورسپانې تفسیری لرو. د روان کال میاشت کې د امریکا د پوځ ځنګړو ځواکونو د پاکستان د پوځ حکومت له خبرتیا پرته په خپل سر د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن پایبټ آباد کې ووشه، او د همدې مسلې پر سر د واشنگتن او امریکا اړیکې هم تر ډیره ترنګل شوې. د پاکستان پوځ د اسامه له وژل کېدو وروسته د خجالتۍ احساس کوي، او د یو پاکستانی ټبرې امریکایي لیکوال او ډیپلومات اجاز سور په وینا زرداری د پوځ له خوا د کودتا ویره هم درلودله. د همدې مسلې په اړه فاینانشل ټایمز ورځپاڼې یو مقاله لیکلې چې غټی کې درته محاسبه شهید وژباړل. په فاینانشل ټایمز کې یو پاکستانی لیکوال منصور اعجاز لیکي، د مې په نهمه یعنی یوه اونۍ وروسته تر دې چې د امریکا ځانګړي ځواکونو د اسامه بن لادن پر کور برید وکړ او هغه یې وواژه، یو جګپوړي پاکستانی ډیپلومات د ته ټلیفون وکړ او یو بیړنۍ غوښتنه یې لرله. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری غوښتل چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت چارواکو ته پیغام واستوي، او دا پیغام د پاکستان د پوځ او استخباراتو پیغام و. لیکوال په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې وړاندې لیکي، د پاکستان پر خاوره د بن لادن موندلو د زرداری د کمزوري ملکی حکومت لپاره سپکاوی وو، او صدر آصف علي زرداری دا ویره لرله چې پوځ د پاکستان واک وانخلي. زرداری د دې واکمنۍ د مخنیوي لپاره د امریکا مرستې ته اړتیا لرله. د پاکستان پر خاوره د امریکا د ځانګړي ځواکونو تیری د پوځ مشر اشفاق پرویز کیانی او د هغه د ځواکونو روحیه کمزوري کړې وه. د پوځي استخباراتو ډله یا آی اس آی تورنه شو چې د نږدې شپږو کلونو په مخه د اسامه بن لادن په پټېدو کې مرسته کړې ده. پوځ او استخبارات ویریدل چې نړیواله ټولنه یې په دې ملامتونه غني، نو دوی ته آسانه لار دا و چې خاغلی زرداری قرباني کړي او دې ور وړاندې کړي. د فاینانشل ټایمز مقاله کې منصور اعجاز لیکي، ډیپلوماټانو په ښکاره وویل چې ملکی حکومت غوره غني چې د امریکا د ټولو ځواکونو مشر ادمیرال مایک مولن له لارې هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما او هم جنرال کیانی ته د زرداری پیغام ورسوي. د یو لړ ټلیفوني خبرو اترو له لارې او د میلیونو له لارې د دوه ورځو په مخه د پاکستان د صدر د نیوکو وړاندیز د اوباما ادارې ته وړاندې شو، او پکې ویل شوی و چې د ملي امنیت نوې ټیم به د آی اس آی اس څنګه چې له طالبانو حقانی شبکې او نورو سره اړیکې لري لمنځه یوسي. په دې کار سره به د افغانستان او پاکستان اړیکې په حیرانوونکي ډول ښه شي. د سپتمبر په 22مه د امریکا د مشرانو جرګې پوځي کمیټې ته ادمیرال مایک میولن وویل چې د سپتمبر په 11مه د امریکایي او ناټو پوځیانو پر اډې چاودنې چې و او یا امریکایي او ناټو ځواکونه ټپیان کړل، او بیا د سپتمبر په 13مه په کابل کې د امریکا پر سفارت بریدونه د آی اس آی په ملاتړ شوي دي. فاینانشل ټایمز وړاندې لیکي، خایي له دې سره ادمیرال مایک میولن غوښتل چې دا څرګنده کړي چې د پاکستان د استخباراتو ادارې د امریکا پر ضد پټه جګړه پیل کړې، یا خایي د ابن لادن پر استوګنې د بریټ د غچ اخیستلو لپاره پاکستان داسې کوي، او یا هم غواړي چې د هند پر ضد په افغانستان کې یو ځل بیا طالبان برلاسي کړي او هلته ستراتیژیک ډیپت یا ژور ستراتیژیک ځانته جوړ کړي. فاینانشل ټایمز وروستۍ برخه کې لیکي، د دې وخت را رسیدلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د استخباراتي ادارې څنګه د تروریزم د ملاتړو سازمانونو په لیست کې شامل کړي. کچېرې دا ډله د تروریستي ډلو په لیست کې شامل نه شي، د ولسمشر باراک اوباما هغه هلې ځلې به ځای ونی نیسي چې غواړي د حقانی شبکه په تور لیست کې شامل کړي. لیکوال په آخره برخه کې لیکي، دا هیڅ منطق او عقل نه مني چې آی اس آی د اس ډلې په فعالیتونو او له ترهګرو ډلو سره د هغې د ملاتړ په مسلې ونه پوهیږي. د ایت څنګه باید وتړل شي. تاسو مشال رادیو لري اوسم قبایلی سیموتھا ورزو. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د غیر سرکاري تنظیم کیمپ له اړخه په قبایلی جرګه کې د اصلاحاتو په اړه یو غونډه شوې چې پکې د شمالي وزیرستان او نیمه قبایلی سیمو استادو ګډون کړي وو، او د قبایلی سیمو د ستونزو او دغه اصلاحاتو په اړه خبرې اترې او نظریات سره شریک کړل. د مشال رادیو همکار عمر دراز وزیر دغه تورغلی او داسې رپورت راکوي.
د غیر سرکاري تنظیم کمیونټي اپریزل اینڈ موټیویشن پروگرام کیمپ لاړه د سرخار اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې قبایلی جرګه کې د اصلاحاتو په اړه یو غونډه وشوه چې پکې د شمالي وزیرستان ایجنسی او نیم قبایلی سیمو اف آر بنو او اف آر لکی نه 15 مشران او ځینې ځوانان رابلل شوي وو. په دغه غونډه کې د جرګې په اړه مختلف سوالونه پورته شول چې په غونډه کې ګډون کوونکو پر خپل نظرونه وړاندې کړل. د شمالي وزیرستان ایجنسی نه راغلی ملک محمد سلام وایي جرګه د دوی د پلار او نیکه رواج دی چې دا کله هم نشي ختمې دی. البته چې پکې کمې خامیانې دي هغه دې لرې کړی شي. خان وزیر مشال ریڈیو ته وی چې ولسی مرکه یا جرګه د ډیرو مسلو لړن او زر حل راوستلی شي، خو په ډیرو ځایونو کې پکې د بشري حقوقو نه د سرغړونې احتمال موجود دی چې باید دغه ته پاملرنه وشي.
انسانی حقوق پاسداری اقلیت موجود دے پیدا سے حوالے سارا خبر وشولا ولسی جو مرکا سے ہندا نشتا زکا نشتا چھ دخل کو پتیار سے سوتلائی شوائی دایا چھ سرا راسا ایف سی آر موجود بھی فاٹا سسٹم موجود بھی تانا موجود نہ بھی زیر موجود نہ بھی بے ودود دا حقوق کے پیمال کے استعمال شتا جو حقوق پیمال سی جرگا دا خبر حل کولائی سی خو ویرے چھ مضبوطی بھی سٹا ایمانداری بھی پشے
دنیم قبائلی سی میں ایف آر لکی ناراغلے ملک میر خا جانوائی چھ جرگا مار باید دا بشری حقوق نہ خبر وی نو بیا با جرگی پا انصاف سرا فیصلے کوي.
بشری حقوقنا دی جرگی پا سسٹم باندی ملاوی دیا سی خوچی سوک جرگا ہو باری جرگا مار چی کم دی آغا چی پا قانون او پا حقوقو باندی پوئی وی آغا ہر جرگی دار بدا سی وی چی تعلیم پکش زیاد وی ببروشنی زیادا پکش وا چی جی فیصلہ با دی پکش کشلی کی جی پا انصاف دار بدا کی آچا سر با ایس زیادا ہے نکی جی بلکل
دا شمالی وزیرستان ایجنسی یو مشر انجینئر زمان دا ولسی جرگی حمایت کوي خود ایف سی آر یا پولیٹیکل ایجنٹ جرگا آزادہ نہ گرنی
چکم عوامی جرگا دا دا دیر محصر دا ولی چی دا زموج تازی کلچر سر دا زموج اجرا و جرگا دا لازم ملزوم آدی کما گورنمنٹ جرگا دا ری فیصلے دی پر پی که امینمنٹس پکار دی ولی چی غیر که انفلوینس تا دی گورنمنٹ دیر زیاد
دا غیر سرکاری تنظیم کمیونٹی اپریزل اینڈ موٹیویشن پروگرام چیف ایگزیکٹیو نوید احمد شینواری دا پروگرام مقصد پاڑا مشال ریڈیو توائی
ننن دا غنڈ مقصد خو دا چې جرګه ښه شی دی او که جرګه بد شی دی. آیا جرګه چې کومه ده هغه مونږه ریپلیس کولی شو باقاعده عدالتي نظام سره؟ که هغه مونږه ریپلیس کولی شو د هغې څه نقصانات دي څه فایدې دي؟ یا که مونږ وایو چې یاره جرګه دې برقرار وساتلی شي، نو آیا د موجوده جرګې شکل چې کوم دی د دې ټولو مسلو حل دا ورکوي او که نه ورکوي؟ بحث دا وشو چې او په جرګه کې خامیانې په جرګه کې خوبیاں نشته.
په غونډه کې 1500 ګډونوال مشرانو او ځوانانو په دې خبره زور ورکو چې ولسی جرګه مضبوطه کړي شي، خو جرګه مارو ته پکار دي چې د بشري حقوقو څخه ځان خبر کړي چې دغه رنګې د جرګې لاندې فیصلې په انصاف سره وشي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په قبایلی سیمو کې مو د اصلاحاتو په اړه رپورټ واورید او بیا هم د دغو سیمو د بیارغونې په اړه د امریکا حکومت د فاټا سیکرټریټ سره د 28 میلیونه ډالرو په اندازه مرسته کړې ده. دا مرسته د هغه پروګرام برخه ده چې د لمخې په قبایلی سیمو کې د ترهګرو ضد په جګړه کې د لویس ځواکونو قوت زیاتول دي. نور تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوسره کوي.
په قبایلی سیمو کې د لوی ځواکونو د ترګرۍ په ضد د طاقت زیاتولو لپاره امریکایي حکومت 14 نوي پیک اپ ډاټسنی او 15 نوي ایمبولینس چې قیمت یې د 300 میلیونو ډالرو برابر دی فاټا سیکرټریټ ته حواله کړی دی. په دې لړ کې په فاټا سیکرټریټ کې د یو دستوري پر مهال په پیښور کې د امریکایي کونسل جنرال ماری ریچارډ د دې پیک اپ ډاټسنو او ایمبولینسو چابیانی د قبایلی سیمو لپاره د امنیت پزې کولو سیکرټری تاریخ حیات ته حواله کړي. په دې لړ کې د امریکې د سفارتخانه وایاندي ریبیکا ډینس مشال ریډیو ته وویل او دا ټیک دا چې نن موږ 15 نوي ایمبولینسي او 14 نوي پیک اپ ډاټسنی فاټا سیکرټریټ ته ورکړي دي او دا د پولیسو د مرستې د هغه پروګرام برخه ده چې مقصد یې په قبایلي او نیمو قبایلي سیمو کې د ترګرۍ په ضد د پولیسو او لیوي ځواکونو طاقت زیاتول دي. په دې لړ کې د امریکې د سفارتخانه نه یو خبرپاڼه هم جاری کړې شوې ده. په دې خبرپاڼه کې لیکل شوې دي چې دا بهادر لوی ځواکونه د تونلارو په ضد د دفاع لپاره په اول صف کې ولاړ دي کوم توندلاری چې بیگونا ولس وجنی او د مقامی ولس لپاره یو خطر دی، او د دې مرستی په شکل کې دوی د پاکستان د امنیتی ځواکونو حوصله او قربانی تسلیموي، او دوی کلکه اراده لري چې په دې مهمه خطه کې به د امن او قلاری په ځای کولو لپاره په ګډه کار کوي. د امریکې د سفارتخانې نه خبره شوې خبرپاڼه زیاتوي چې د دې نه وړاندې لیوي ځواکونو ته د امریکې لخوا د ولس ملیون ډالرو برابر نور آلات ورکړې شوې دي. غلام غوث مشال، ریډیو پېښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
تاسو هم کچیر انټرنیټ لري دغه اوس مشال رادیو ولګوي او د مشال رادیو خوندور پروګرامونه خوند راوخلی او د سیمیاو نړۍ له تازه حالاتو هم ځان خبر کړي. www.mashalradio.com. او به هم درته د قبایلی سیمو پاړې رپورت لرو. په جنوبی وزیرستان کې د شکای امن ګوراډه په ګډون داسې سیمې دي چې ګڼ ځنګلونه لري، خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې اوس دغه ځنګلونه په ډېره بیرحمۍ سره وهل کیږي او ونې او لرګي کارول کیږي، او د دې له امله اوس د ځنګلي ځناورو کورونه له منځه تللي چې اوس یې رهایشي یا د استوګنې سیمو ته مخه کړې ده. په جنوبی وزیرستان کې خلک په دې اړه څه وایي؟ د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود په اړه رپورټ لري.
په سویلي وزیرستان کې شکای، سلیر، خمرانګ، نارای او انګور اډا داسې غریزې سیمې دي چرته چې قدرتي ګڼ ځنګلونه موجود دي، خو دا وخت دا ځنګلونه په ډېر زیات انداز کښې وهل کېږي. د سیمې یو اوسېدونکی نورعلي شاه کروان وزیر وایي چې د ځنګلونو په دا رنګ وهل کښې د ځنګلي ځناورو کورونه او مرغانو منځولې هم ړنګې شوې.
پاکستان کے یو اسپیشلائز جنگل او ڈیر ہر قسم ون مشتمل لکا زن غذائی ناشتر منزا سیڑی بشتا ادا سے نور چدا دے وزیرستان واش کولاوا خود موجودہ کڑکشن حالات لعملات امنیتی فورسز دے موجودیت لعملات مرچی جڑے دلے او دے غری پساری نہ بندے ون غنے لانڈ دلے نو دے وجہ نہ خال کے لوس فرو چو لکا دیو فصل لاو چے کے دیو پارٹی دے جورے دے غنم پدا انداز بندے دے سلر نہ ونسا دے خمرنگ نہ رائی ترنگورا ڈا پیرا او دیشکی نور چار چا پیرا گرینا چ پدا کے سن گی وخیجی او د خوانات کورینا ایران کړل په داسې حالاتو کې چې بیزوګون د میش په کورینا وروختل د غره ځناور دا په کورینا بنر موت شول.
ډاکټر باز وزیر دا خطر محسوسوي چې که د ځنګلونو ژغورنه ونه شوه بیا به د سیمې غرونه له غړ ودرېږي چې اثرات به یې په موسمونو هم پرېوځي.
ځنګل ډېر ښویست لري، ولې خو څه تبرګه استعمال د وسې آرې ورته سیخه کړې دي چې مکمل یې د جان او کوژي په دغه کې د می سرکار هم ناکام شو. د میزو نه کله سره خبره وشوه خو لکه هغه پکې ناکام شو او پوځ دی هغه پکې ناکام شول.
مشال ریډیو چې په دا لړ شه د محکمه ځنګلات سویلي وزیرستان فارسټ افیسر امین الله مسعود سره رابطه وکړه. هغه وویل
دغه پرایویټ ځنګل دی، دا د سرکار په هول شه نه دي. دغه متعلق میزا سره داسې یو قانون نشته چې دوی باندې لاګو کړي. مقصد د خلکو خپل قومي ژغاره واچ دی او دا ښایي نسل انډولای دی یو په بل باندې نه راوه جرم نه وا او هغه شي نه هو وسلس اور کمی جی په شاپ دې قبایل هغه خپل ځندینې طریقې چکی نه د ښاره او د سنگ مړینګې او د نوغې والا طریقہ کار و
قبایلیون یایی چه ده حکومت سرا سرا ده سیم مشهرون و علمون تا هم پچار ده چه ده قبایلی روایاتو پا مطابق ده زنگلونو ده وحالو مخنیوای وکی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ډیره اسماعیل خان.
تاسو مشال رادیو نو وروستۍ خبری خبرونه واوریدله. هڅه مو کوله چې په دې برخه کې تاسو کلتوري رپورټونه هم وړاندې کړو، خو د وخت کمښت له امله ونه توانیدو، او اوس هم وخت را رسیدلې چې فرخنده وزیر دته یو وار بیا د خبرونو لنډیز ووایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وای د حقانی شبکې په ګډون نور اروپا کو ډلو سره خبرو اترو ته تیار دی. امریکا په نړۍ کې مشت امریکایانو ته د ترهګر بریدونو د امکان په اړه خبرداري ورکړي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا ویلي دوی په پاکستان کې په جګړه کې بوختي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ښځو د حقوقو په اړه یو بل د اعتراضاتو وروسته د بیا کتنې لپاره لیږل شوی. د عراق په مرکز بغداد کې موټر بمې چاودنو 15 کسان وجلی او د سلويختو زیاتې جوبل کړی دي. او د ماینمار ولسی حکومت نن ګڼ شمېر سیاسي بندیان خوشي کړی دي.
لن خبرونو سره چې فرخنده وزیر درته وړاندې کړل د مشال رادیو د نن ورځې وروستۍ خبری خبرونې سره له تاسو سره مخخه کوو او له فرخنده وزیر او د خبرونې د تخنیکی همکارانو اسحاق امیری، جنتن او فضل افریدی څخه په مننې د نن ورځې خبرونې پایشي بوته را ورسیدو. زه حسیبه شهید هم د نن لپاره له تاسو سره مخخه کوم. سبب مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره بیا هم له تاسو سره پوره نه ساتوي. اوریدلې مهیروي تاسو په همدې صفه وی او ای ډیو رادیو اوري. تاسو ته خمه خم غواړم.